سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشری مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونې پر خپل ویبپاڼې خپور کړی ویلي دي چې د دې خنډونو کچه سږکال د تیر کال پرتله 1% زیاته وه. په راپور کې راغلی دي چې سږکال یې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې د بشري مرستو رسوونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 6.95 پروګرامونه د همدې خنډونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکاریو ټولنه 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسي څلور کارکوونکي هم نیولي دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 رسیږي افغانستان ته راستول شوي دي. د طالبانو د حکومت له خوا نن رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډ پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته راستول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوي او اکثره یې خپلو ولایتونو ته انتقال شوي. پاکستان د نومبر په 9 نیټه له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 افغانانو چې دوی بیا اسناد کډوال بولي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم بیلابیلو بشري سازمانونو او د افغانستان واکمنانو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوال د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان چارواکو ویلي تر یوې میاشتې پورې به د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په همدې حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 9 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او پام کېده چې دوه ځلې به نور هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړې که چیرته څرګنده شي حماس نور یرغمل نه خوشي کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به دا ډله وځپي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ تیره شپه د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې پر کرریویو ښار د توغندیو برید وکړ. د دې ښار د پوځي ادارې مشر نن پر خپل ټلګرام پاڼه د خبر ورکړی ویلي دي چې چارواکي اوس مهال د دې حملې د زیانونو په اړه څېړنې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د ښار عامه تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروسکوف د څیرمې سیمې والی هم پر ټلګرام خبر ورکړی دی چې د روسي پوځ په نیکول پول ولسوالۍ کې هم د توپچی ډزې کړې دي. نوموړي زیاتوي چې د دې حملې د زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم جوړه شوې غونډه لا هم روانه ده. د چینن په کې کوم پخوانیو چارواکو څرګندونې کړې دي او د افغانستان د تیر حکومت او د طالبانو د نظام په اړه څه ویلي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واوري چې په نورستان کې یو پل جوړ شوی خو دا چې له دې وړاندې هلته دوسیدونکو ستونزې څوي
کله به چې باران شروع درې به کبه شپو پښپو ما سوارلی ولاړو انتظار باندې کو کله به ګاډي وبو تیرې کله به ویل څنګه تیرې کله ډېر مشکل سره مو
دا چې دا پل چرته جوړ شوی دی او نوري څومره سهولتونه د دغې سیمو اوسیدونکو تر منځ کړي دا به له نورستانه په راپور کې درته ولرو. همدارنګه د سپورت په ډګر کې به مو له دې خبر کړو چې یو افغان نجلۍ توانېدلې ده له افغانستانه بهر کرکټ شروع کړي. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او په کوم هیواد کې کرکټ پیل کړی دی په دې اړه به هم سره جزئیات واورې. او کندهار ته به هم ورشو چې هلته د غواګانو یو فارم جوړ شوی.
د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي
همدارنګ په خبرونه کې بر سره په غزه کې د جګړې رستي جزئیات هم واوري نور مطالب هم شته ملتیا مو وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز له هم بلا بلو غوندو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ د غونډې ته په خبرو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان دا وکړه چې د طالبانو په تیرو تسوو ورځو واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد سقوط کړی بیکاري او فقر اوج ته رسیدلی او په معدنونو هم چورې ګډ شوی دی تفصیل له امید سهري ملور
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلی هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1900 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ په قانون هم چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري سوله نه غواړي او وای خلک باید له دوی سره بیعت وکړي
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې خو تاسې په تیرو 15 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا امریکا او استرالیا ته ماتې ورکړي د ځان پر وړاندې سیال نه ویني دوی وایي خلک باید راشي له موږ سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي
د پخوانی جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو غواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسی د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي یو پیاوړی شي ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي نه د ای ټی ایم د حزب تحریر نه هم د ای ایم ای نه د داعش او نه هم د القاعده او نور مخه نیولای شي
خو د طالبانو د حکومت وانځي به الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او ترڅنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې او ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوی او نن پای ته ورسید په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتی کانفرنس دی ولسمه ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د اساسو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړي او د افغانستان د راتلونکو مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي افغانان د اقليمي بدلونونو لاغیز سره د مقابلې په خاطر اجل مرستو ته اړتیا لري د ادارې د یک شنبه پورس پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغولسو هیوادونو لړلې دي چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دي په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځین قربانیان هم وايي چې بشري مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسېدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمیر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول، خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې، اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې یې پوره شي.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوي دي، حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان مرکز پرون ته غزیدلې لار کې د کوردر پول جوړیږي. یاد پل یو کال وړاندې سیلاب جوړ کړی و او له امله یې خلک له ستونزو سره مخ و. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له کله خوړ کې به اوبه زیاتې شوې نو په ورځو ورځو به لار بنده وه او اوس چې دغه پل بیرته جوړیږي دوی ورته خوشحاله دي. یاد پل ته د ټولګټو 4000 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. ورزو سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د کوردر پل چې د پارون او سدآباد په عمومي سړک پوخوا جوړ شوی و تیر کال د سیلاب په وجه ویجاړ شوی و. اوس د ټولګټو 4 وزارت لخوا د 15 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د پل ساتنې لپاره 100 متره استنادي دیوال هم رغول کیږي. د مسؤلینو په وینا چې په 3 میاشتو کې به د پل او استنادي دیوال 4 بشپړې شي. د پارون اسدآباد پر لوی لاره تلونکي سورلۍ او موټر چلوونکي بای د پل ویجاړېدو سره غنو ستونزو سره مخ دي. له حکومتي مسولینو او له ساختماني شرکت واړي چې د پل رغولو چاري غړندې کړي. موټر چلوونکي انعام الله او هټېوال حیات ګل
پټرلیټ به خو لا وته مخکې به پول کې تر شه به پول په سر مې 500 روپیا خپلې پول والا کله به چې باران شروع درې به کې به شپو شپو مې سورلې والا را انتظار باندې کو کله به گاډي وبو تیرې کله کله به ویل ټګه تیرې کله ډېر مشکل سره مو کله مان ډېر خوشاله یې ډېر ضرورت ته لرو دلاره باندې تک را تک اوس مخکله پرون مرکز کې دکان د زخم هات تک یو زل زورا زو دا هډر خکار او شو زکه څنګه یې پول نشي خلکو ته ډېر زیات مشکلات او دا پول مخ چې وګ کله وړو دا غي نورسته شي یو کلی پرای خلکو مسی دو دانی بشونه خودلی 50 روپے وو دغه گاڑی نه مثلا خو غستلی دغه خلکو تم ډیر زه تکرار تمامه دل زکه هر گاڑی 50 روپے پاغه باندې ورکی او به کل اوپر اډیر شو هغه تو لرجی به خودلی واغه دی وړل
د یدونی ورده چی 13 او سکل په کونړ او نورستان کې راوتل سیلابونو زئی وسیدونکو او حکومت تزیات مالی زیانونه اړولی وو ډیرې سرکونه پلونه او پلچکونه تخریب کړیو او خلکې غنو ستونزو سره مخ کړی دي چې اوس هم ډیرې سرکونه او پلچکونه وران ویجاړ پراته دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ وه. له بلې خوا حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو وروستي ډلې په توګه پیژني د نورو اسرایلي برمته و د خوشي کولو ژمنه کړې او اسرایل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې د فلسطیني ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نورو.
حماس ډلې او اسرایلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرایلي ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. همداراز اسرایل تر زیاتېدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکي فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرایل له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرایل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربند د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرایل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بی ځای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت تر سره کړي. د چارواکو د سپینې مړې لخوا د وضع شوي اصول لمخې دا څرګندونې د خپل نومونو د نه ښودلو په شرط کړې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږد مهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرایلي برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خای د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د په داسېل کې ده چې اسرایل په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرایلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپارس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ایږدي او پوځي وړتیا به یې لمین زوړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری هغه دوه ستونزې دي چې ځوانان تر نورو ډیر ځوروي. لبل پلوه پر افغان نجونو ښځو د طالبانو بندیزونه د دوی ورځنۍ چارې محدودې کړې دي. خو تاسې په ځانګړې توګه ځوانان کله چې کله په دې فکر کړی دی چې په چکر لاړ شي او د تفریح لپاره وخت ولري. ساسې پان باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره د امکان شته چې ځوانان په چکر او تفریح فکر وکړي؟ ساسې لپاره چکر او تفریح په څه معنا ده؟ او آیا داسې شوي دي چې تاسې د عاید یوه برخه مو د چکر لپاره کله ځانګړې کړې وي او که نه؟ او ساسې پان باندې سفر کول، د نورو سیمو لیدل او د تفریح پروګرامونو جوړول ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او که نه؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام وخت مو د ماښام له اوو تر اتو ده. که غواړئ چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړئ او په دغې موضوعاتو مو خپل نظر راسره شریک کړئ، دغې شمیرې باندې د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه راسره اړیکه نیولی شي. 00 2013 01 19 دا زموږ شمیره ده. تاسو اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خزي له هر ډول ورزش څخه منی کړي، یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې ورز د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې ولوبېږي. په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه هغه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دغې راپور کې اورو چې د دې لوبغاړي په غږ پیلېږي.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نمیمانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبیږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند ښار په لوبډله کې لوبېدلم، ورپسې چې لوبې مو وګټلې د خپلې لوبډلې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډن ملي لوبډلې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیبوي او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیبم او ډیر خلوبیږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوښیږي. محمد نبی او رحمت شاه ښه توپهنه کوي. همداسي ټول ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې مهال د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنۍ بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د غواګانو فارم وده کړې ده. دا چې د دې فارم مسؤلینو د دغې فارم د ودې په اړه څه ویلي دي، ورزو له سیمې تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې اورو.
کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې یو سلوشل غواګان سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چارې پیل کړې چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سلشلانې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 200 لکه افغانۍ ده. د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلې چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې وملوشل بیا ځاینو پسر پاکو چپسر پام کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کوو دا سیدر سانګه پرولل کوو د غاو د چوای په لمبو هغه کوو نور داس کارونه چې لکه د زای سپکې دوو د ماشين پرولو د ماشين پکې دوو د ماشين جوړول داس پسری وسایل کار جنیا.
د معلومات لمخې د محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسي نشتون او د بهر راوارد سو شیدو د فلور بازار غیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالې دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرر کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله نا کله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دوی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د دا ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا پر رسمیت نه پیژني، دا دولت سره اصلاً نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت ته بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګاسته چې بے واسطے کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطے د لور کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
تو ایمنی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در 25 دقیقې بس لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه ته ورسو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي په افغانستان کې روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شوې دي. د ادارې پرون په راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی د خبرې کړې ده ویلي دي چې د خندونه د تیر کال پرتله 20% زیات شوې دي. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1949 تر رسیدو افغانستان ته بیرته راستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د خبره نن په رسنیو ته پاستولي او خبر پاڼه کې کړی ده او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د تورخم سپین ولد او ډنډ پټان او لسوالۍ ولاري بیرته هیواد ته ستن شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه غزول شوې دي. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او له بل پلوه په اسرائیل باندې فشار ډېر شوی دی که چیرې جګړه بیا پیلېږي په فلسطین غزه کې د ملکی فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. او اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې پوځ تېره شپه د اوکراین د ختیځې دونیسک سیمې په کریریوی ښار د توغندیو برید کړی دی. د دغې بریدونو د تلفاتو په اړه باندې اوکراینی چارواکو تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث ته خراغلاست وایم. په نننني بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی، همدارنګه ښاغلي سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی. دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي، او د افغانستان پاکستان اړیکې به په راتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانه پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا، دا خګړه په داسې بدای باندې په دښمنۍ باندې بدل کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه، ټول هغه ښېګړې هېرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې، او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده، او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یوبل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توند څرګندونې هم په خپل رسنیو ډیر منعکس شوی. هغه ویلي افغانان تیر 15 کال د جګړو قربانیانو، خو پاکستان بیا د خبره سو کالو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
سوال وره مهاجر روان وو د پاکستان دفاع هم بلل، د اسلام لنګې هم بلل، او نن بیا مهاجر ستاپر وطن زیاته مهاجر کله ستاپر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا په کوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتون سیمه ده، یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني، او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی، او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکو او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش
باندې څلور لکه افغانان لخپلې خاورې استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي، او راستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې خبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو ورستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واوري د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغه لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل، او ان یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پښتنه وکمه.
علاوه سره سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو، د پاکستان استابلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي، وی چې کومې سرګندونې کوي هغه ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره، اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، دغه ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او د په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل، بیا را لېږل، یعنی باندې باندې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو خبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استابلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخبارات یا د استابلیشمنت خاص غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو، ورسپارل وو، خلیصاله کول وو، او ځینې نور وختلې وي چې هغه په هیڅ صورت سره هم د اوسنی حاکمیت نشو منل ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت پراتونکو کې پیدا کېده. دوی د شل کال چې مبارزه کوله تر کوم لامل لاندې چې ګواکې دوی اوسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او دوی حاکمیت د مغې یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس د کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی په مخالفت کې تقریبا یو برخې کار هم کړی و هغه څنګه ورته ور وسپاري؟ نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې دی د خلکو دخوانه او کوم حالات کې دي
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید زاکر شاه سادات، مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخي د تاریخي دښمن کور ته پناه وړه ده، لکه چې کله خپل کور ته راغله خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلی او خپل د ملي ګټو پر مبنا تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات او خودر شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامی وسایل وو که دا په اصطلاح نور وسایل وو که دا ټانکونه وو که دا تیاری وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکته د پاکستان په لاس کې و، د استخباراتو په لاس کې و، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته وو. ټول اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخې تجربې د اوسني طالبانو ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نه شي هیرولی. دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولې دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منل وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لوی سرمایونه خپل ځان ته ګټه پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کوي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسي، ځکه خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړي توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادی کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیاني ورخطا کړي. کدا د کوشتې کې مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، او په قاطع توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیتا اړستلې دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګر چې داسې مهاجر نو چې دی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس په سر کېږي نه، او افغانان ته پکار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بل موجوده ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړی او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله من دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هم څه وخت مخکې ویلي وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپله متقي خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغې مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د آلې په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغې پالیسي کې چې فشار راوړي کامیابه شوي؟ ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی داده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړل شوې ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنټ ده، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورنډ کرښې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته را خلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، هغه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دې استابلیشمنت کې یا په دې پاوز کې دی ویني وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو، برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نورسه په پېښور کې د کولردو مشرو ترېږي ورسته دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډه کودتا خپل په مابین استابلیشمنت کې وکړله. هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي، یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نورو خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه، یا په خپل د طالبانو د واک تر رسیدلو نه وروسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شول، دغه حکومت ته خوانو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابند دغه یو څه سره خراب شو. نو دا د فشار د اهلی په توګه باندې استفاده کوي، خو ځمان دې نه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې، د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کوم کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي، نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي تر هغې وروسته دی دا کار کولای شي. نو دوی
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سادات، غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده، او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي، دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالي دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې، او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې. څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ غنه شو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بل حربه وه چې دوی وکارول، لیکن دی بل اړخ دوی سنجولی نه وو. زه فکر کوم چې دوی خپله هم په تاوان باندې تمامه شوه، هم ډېر بدنامه شول په دې کې، هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نور هم هغه د دې خپل وفادار کړي، هم د دې پر خلاف کړل چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو، بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي وي، نګ دې نیم میلیون تر ورسره خبره تلور لا کو نه واوختله. یعنی هغه مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي، اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو، د افغانستان د اوسني حاکمانو په ګټه تمامه شو، بلکې د افغانستان د راتلونکي په اکلام. نو اوس بیا د دې لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي، چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چوکې چې راوي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دو دام گیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړه ایز لار ونیوله هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر، هم د دوی په ګټه تمام نه شو. او کووس حال اوسنه حالت ده، هم دوی د اقتصادي لحاظ ده، د نظامی لحاظ ده، د د د مذهبی او سیمیز ټولنیز ستونزو لحاظ ده دومره غرق شوی دي چې نور د خپل د نجات لار بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خختی کته سننه موریدلې، پرون موریدلې خامخه په مختلفو برخو کې، هم په پښتنو سیمه کې، هم بلوچستان کې، د دې په مقابل کې شدید عکس العملونه اوس نظامی شوی دی. د مسؤلیت نه افغانستان لري، نه نور ولسونه لري، نه نور هیوادونه لري، دا خپل دې کړنې چې دوی مخترازي دا چې ته دې کړې هغه بری بي، لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغه لري بلای شي، دا معنا لري، دا خبره، دا تاریخ هم خودلې ده په خوا هم موږ به بشکه چې اوس دې په بد حالت کې یو، لکه کورات راغله دا به ډیره سخت ورته وي. دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته، حتی د پیښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي نو د ویزو په اساس به ځي هلته. دا خپل داسې داغ ده چې دوی ټوله لمنه نیولې ده. او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح په دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحادي حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، د سراج الدین اقانی خبرې چې د پاکستان دغه پرېکړې غیر عادلانه بللی، او ځینو اورېدونکو زموږ د فیسبوک د مینهوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافي لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره، البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان راباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګ ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللي، یعنی ویلي چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي. له هغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده، او همدارنګ اسماعیل صادقي لیکلي یقین نه کوي چې دا وړی دی شړی شي، دا هسې ګاب دی ویلي دي. همدارنګ لال محمد لیکلي دی، پوره یو میاشت وروسته تند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی، البته چې دغه پریکړه د خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه ځینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی، دې ته سیاست وایي، هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو، ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دوی هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خواهی بیایی که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې، او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه او د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنیو طالبانو په اړه ما ویډیو وکړه، که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهېږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنا. پاکستان د افغانستان هم او تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغې د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د صبغت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دوی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنت سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منلی نشي. زه فکر کوم حالات هم دسی روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامی تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده، تاسو ته 2 دقیقې وخت درکو، که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالې په هیڅ چانه موږ نشو هیرولی، پخواني نسلونه هم نه هیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. او دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هیواد ملي ګټې غوټې خوړلې، خاص کر د افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دی پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بارزښته شوي دي. بې له شکه چې په تېر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغه د سیاست په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلارنۍ میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو، نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده. د باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.